آرام احمد شیبر باشین. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي بشي اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د هغو لسو تنو وژل شویو افغانانو مسله څارلې چې تېره اونۍ په تهران کې د الوتکې په پیشه کې وژل شوي دي او لا یې هم جسدونه خپلو خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. داسې ادعا شوې ده چې د الوتکه په توغندي لګېدلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وځنډېده. د سولې لپاره په ترین کوټ کې لاریون وشو او د کوټې په هغه جومات کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي چې پکې افغان طالبان فعال وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دا بهیر به نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیشي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او په فساد تورنو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تېرونې د کابل هرات پر لویه لار د جنو پوستو له اخاذي او ځورونې د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شخېدلی او د لارې د پاکولو ډاډې ورکړی.
موقعیت ها و نقاطی که بین هرات و کابل همین مسیر تهای بودن که متهم
ده هغو پوستو چه ده کابل هرات پر لرد پا اخازی طوره نوی پا نقشه سوی ده ده تصفیه کاری لفرا پیل شو. ده آنتن او ترافیک پوستی مشتولی کدی. ده پوستو ده لاری ده امنیت لپاره اغیز او استراتیجیک اهمیت هم ندرلود. د کورونیو چار د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د هغو پوستو له مشرانو به چې د اداري فساد تور ورباندې لګېدلی تحقیقات وشي او شکیل کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې د ولسي حرکت غړیو پر لاریون کوونکو غږ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم وهڅوي چې د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. د سولې د ولسي حرکت غړیو پر اوزګان کې پر خلکو ژغ وکړ چې ولسونه باید د سولې لپاره یو موټی شي. پر اوزګان کې لاریون کوونکو د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبان هم ژغ وکړ چې روغه وکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شول. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. چاودنه د کوټې د سټیلایټ ټاون د غوث آباد په جمعات کې د ماښام د لمانځه په وخت کې وشوه. د پولیسو کورنیو د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبري اعلان ته وویل چې 19 کسان زخمیان شوي دي. د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی دی. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري وه. د راپورونو له مخې د غوث آباد د سیمې جومات د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی و چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسلوالو طالبانو وی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اته جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا آشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیف منوچن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې بی خبری غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت همدارس د ایران د پولادو او نورو فلزاتو د تصفیه پر یو شمېر کارخانو او د قانونو د کیندلو پر ولس شرکتونو بندیزونه لګولې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکي بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم هیڅ څرک نه دی موندلی. وادم پرستیاکو پرون وویل چې اوکراین د دې سربیره غواړي چې یو نړیوال ائتلاف د پیښې په اړه څیړنې وکړي. دوی وایي زموږ څیړونکو د الوتکې تور باکس ترلاسه کړی. موږ د ثبت شویو مکالمو په یو ځای کولو کار کوو. د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې مو د پروازونو د کنټرول د مرکز ژغونه هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند بوئنګ الوتکې د تیرې چهارشنبې په ورځ له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ. په دې الوتکه کې ټول مسافر 168 تنه مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 90 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته ومړ. د 1900 کال کې د وی سولیزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په تهران کې د اوکراینی نسکورې شوې الوتکې د افغان قربانیانو خپلوان شکایت لري چې د جسدونو په ورسپارلو کې مرسته نه ده ورسره شوې. په تهران کې افغان سفیر وایي
بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده.
د لویدلې الوتکې د تور بکس څېړنه کېږي. تور بکس څه شی دی؟
تور بکس ټول نواقص هلته په هو کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط یې کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر یې سقوط کړی.
پروزګان کله جګړو بې ځایه شوي له حکومت غواړي چې د دوی سیمې امن کړي څو له دې کړاوه نور خلاص شي.
دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته سل جې بزمک هلته شاره پرته ده او دی دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی.
له داسې نجلۍ سره شهیدلی یو چې له خپل پلار سره یو ځای درس ویلی.
لما سره یو ځای هم له پوځي نه دی فارغ شو او هم له پوهنتون نه چې کله فارغېدلم دی له دارالمعلمین نه فارغ شو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې په سقوط کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو پیژندنه ډي این ای معاینات غواړي. په دې پیښه کې لس تنه افغانان وژل شوي دي. عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ باید ورسره په تماس کې شي څو د جسدونو د پیژندلو لپاره د ځانګړې معاینې پروسه بشپړه شي. دا الوتکه د چهارشنبې په ورځ په تهران کې ولوېده او داسې ادعا شوې ده چې پتخوندې لګېدلې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پوراپور کې.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د هغو افغانانو د جسدونو د پیژندنې لپاره د ډي این ا معاینات کېږي چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول. عبدالغفور لیوال پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو اجساد په داسې حالت کې نه دي چې په معمولي ډول وپیژندل سي. خو لیوال زیاته کړه چې د وژل شوو کسانو له کورنیو او عزیزانو سره د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره مرسته ته تیار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت له مقامات او مسؤول ارګانونو سره تماس ونیو او په دې اړه مو سره خبرې وکړې چې موږ د افغاني مسافرینو له کورنیو سره غواړو چې د هغوی د عزیزانو د اجسادو په پیژندنه او انتقال کې همکاري وکړو او سهولت راولو. دوی ځواب دا و چې سمه ده د دغو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډي این ای د تست پر اساس موږ وپیژنو چې د اجسادو کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري. چې بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده او ایجاب دیدی که ویژه د ډي این ای تست وشي.
د اوکراین د نړیوال هوایی چلند یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز څو دقیقې وروسته راوغورځېده. په الوتکه کې 168 سپاره کسان ووژل سول. په وژل سوو وګړو کې 10 د افغانستان دي. په قربانیانو کې یو مهدي محمدي و چې په سویډن کې زده کړې کولې او د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و. د هغه ورور حسین محمدی پرون ازادي رادیو ته له جرمني په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان پر حکومت او په ځانګړي ډول په ایران کې د افغانستان پر ډیپلوماټیک ماموریت انتقاد وکړ چې د قربانیانو له کورنیو سره د همکارۍ نیت یې نه دی ښکاره کړی. خو په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال بیګال ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ډاډ ورکړ چې په پیښه کې د ټولو وژل سوو افغانانو معلومات یې ترلاسه کړي او د افغانستان له حکومت سره یې شریک کړي دي. لیوال وویل چې د قربانیانو د کورنیو غړو ته انتظار دی چې اړیکې ورسره ونیسي او د اجسادو له پیژندل کېدو سره سم هر ډول همکاري کولای سي.
دغه درنی کورنۍ دغه زموږ غمجن کورنۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتې دي او د سفارت لپاره دا مقدوره نه ده چې موږ یې پیدا کړو. نو که دوی لطفا ضرورت په صورت کې سفارت ته مراجعه وکړي موږ به تر خپل توانه ورسره همکاري وکړو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وویل چې ایراني چارواکو د دې پېښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو له ایران څخه غوښتي دي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کیږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کېدای شي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د تور بکس په اړه ښاغلی وردک وایي:
تور بکس یو سویچ دی چې پیوټ یې چلانوي. بعضې وخت که د پیوټ د یاده ووځي دا سواتی چې دوه سوه دوه نیم سوه ته ورسېږي خود به خوده اتومات چلانیږي. تور بکس تور نواقص هلته په هغو کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط یې کړی دی آیا تخنیکی عوارض په خاطر سقوط کړی که د پیلوټ غلطي ده؟ دا ټول کې معلومي په هغو کې هم پیلوټ غلطي معلومي هم د تخنیکي عوارض یا تخنیکي کومه پیښه چې شوي. اکثرا وخت اینجا پیلوټان د خپلې غلطي پټوي او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارض باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوځي، هېڅ بلای نه وایي، په اوبو کې کوي که په اور کې وي هغه نه سوځي، نه ضایع کېږي، هغه لایسته کېږي، مینځل کېږي. پس ټول شیان کې معلومېږي.
تصویر د فلم غوندې دی، یعنې دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي.
تصویر هم ثبتوي، اواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعضې طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش اواز نه ثبتوي بلکې اوس اواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
ټول ثبتوي. مثلا په دو الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکې دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو، یا الوتکه ښی خواته یا کیڼې خواته یې داول وکړو یا ولوېدله، دا ټول ثبتېږي. ورته
دا بکس د الوتکې په کومې برخه کې نصبي؟
دا بکس فقط د الوتکې په پوزه د پیلوټ نه ته مخ په دوو ځایو کې نصبي. هغه سوځي نه، هغه بیخي نه، که په اوبو کې ولوېږي اوبه هم نه ورداخلېږي، که په اور کې ولوېږي قطعي سوځي نه. هغه دغه یوه صندوقچه ده، یو صندوق دی داسې وړکی، ډېر کلک او د ډېرې کلکې اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
جنرال عبدالوهاب وردک، د ایران امنیت ته اندېښنو افغانستان ته څه ګټه کړې ده؟ له یوې خبرتیا وروسته به یې واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي چې د افغانستان پر هوایي حریم د الوتنو په شمیر کې اوس زیاتوالی راغلی. دا اعلان وروسته له هغه کې چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایي کرښو الوتنې یا بندې کړي او بیا یې تګ لوری بدل کړی دی. له اقتصادي پلوه دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې هر هغه الوتکه چې د افغانستان له فضا تیری شي هغه باید افغانستان ته یوه اندازه پیسې ورکړي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د افغانستان پر هوایی حریم د نړیوالو الوتنو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایی زاده د جمعې په ورځ په دې اړه آزادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د ایران په فضا کې رامنځته شویو ستونزو ته په پام سره د ایران په هوایي حریم کې د هوایي ترانزیت د ترافیک لوری بدل شوی، او په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په فضا کې په هوایي ترانزیتي ترافیک کې زیاتوالی راغلی دی.
تیره اونۍ د نړۍ یو شمیر هوایي شرکتونو د ایران پر فضایي حریم د خپلو الوتنو لوری بدل کړ. د استرالیا کانتاس هوایي شرکت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د لندن او د استرالیا د پرت ښار ترمنځ د الوتنو کرخه چې له ایران څخه تیریږي تر راتلونکي اعلان پورې بدلوي. همدارس د ماليزیا هوایي شرکت په همدې ورځ وویل چې هوایي شرکتونه به د ایران پر سر الوتنې وزندوي، او د سنگاپور ایرلاین هم اعلان وکړ چې اروپا ته د الوتنو لوری به له ایران څخه بدل کړي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې په روانه اونۍ کې وویل چې امریکایي پیلوټان او هوایي شرکتونه د ایران، عراق او د خلیج د څو نورو هیوادونو پر فضا نه تیریږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان له تخنیکی پلوه د دومره زیات هوایی ترانزیتی ترافیک د تنظیم وړتیا لري؟ د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس ښاغلی وفایی زاده وایي
با توجه به سطح آمادگی های تخنیکی که وجود داره هیڅ ګونه نگرانی
نه. که د تخنیکی تیاریو کچې ته پام وکړو نو د افغانستان پر فضا د نړیوالو الوتنو د عبور او دوام په وړاندې کومه اندېښنه نسته. د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده.
د امریکا د هوایی ځواک په حمله کې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو او له دې پیښې وروسته د تحولاتو په دوام او په تیره د تهران د امام خمینی هوایی ډګر ته نږدې د یوې اوکراینۍ الوتکې له نسکورېدو وروسته د اوکراین، جرمنی، ناروې، ارمنستان او څو نورو هیوادونو هوایی شرکتونو ایران ته خپلې الوتنې وزنډولې. د ایران کړکېچ نه یوازې د ټولې سیمې حالات کړکېچن کړي، بلکې د نړیوالو الوتنو په بڼه کې هم بدلون راوست. اټکل کېږي چې نوی وضعیت به د دې کړکېچ د عمر په اندازه دوام وکړي.
یو تازه خبر چې مو دا اوس ترلاسه کړ دا دی چې د چهارشنبې په ورځ په تهران کې چې کومه الوتکه لویدلې ده، د هغه الوتکې په ارتباط اسوشیټیډ پرس اژانس څخه اوس د ایران د تلویزیون په وینا خبر ورکړ چې دا الوتکه په توغندي لګیدلې ده چې سقوط یې کړی دی، خو ایران وایي چې قصدن دوی دا الوتکه په توغندي نه ده ویشته. په دې اړه به نور معلومات که مو ترلاسه کړل بیا به هم له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، لارې پرانیزي، او نور د دوی اکثر دا وس نه لري چې په ترین کوټ او نورو ځایونو کې ژوند ته له کروندو لري دوام ورکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
پاورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کله نسوه
د گیزاب د بولسوالۍ سمرا ماجرسبی دولت پراتی په جګړو کې.
محمد نسیم چې د اورزګان ولایت د گیزاب بولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، او ورسره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي، او اوس په ترینکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
ور نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو
دی وای کڅه هم حالت یې اوس د شلو او یا هم دیر شو کلونو د لاس په تړاکو جوړ شوي باغونه او کورونه یې له منځه تللي، خو وایي که یې دولت بیا هم سیمې ورته پاکې کړي زیات به خوشحاله سي.
نو سوز دی مشکلات می ډیر دی، خپل وطن پات سره کندوالا باغونه وچ مړه پراره د لیته نن کډه بارک پاس راکې وړ، نن کډه بارک پاس راکې وړ، نو ډیر سوز دی مشکلات می ډیر دی. نو مړه دغه مشکلات سم مړه پراره چې مړه فازه کې شپانه ستره و، یا مړه تم خپل سیمه مې يم ده، مړه خپل باغات را لاس، مړه خپل ذکر را لاس، خپل کورونه را لاس.
ملک نیاز محمد بیا د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی، د د ژوند هم له کړاوونو ډک شوی.
په بستا ولایت کې او د دوی څلور نیم زره تشکیل لري، او دوی لیواله لري، دوی په شپږ ولسوالۍ کې یوې ولسوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاصه نه لري. دا بهخي
دی وای درې کاله کېږي چې د خپلو سیمو څخه د جګړو له کبله د ولسوالۍ بازار ته راکړه شوی. دی وای د پنځو ورځو په بهانه له ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ښار ته راغلی، خو وایي ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې د تړل کېدو له امله یې اوس شپږ میاشتې فرصت وي چې په ترینکوټ ښار کې شپې او ورځې تېروي.
غوښتنه مې دغه ده، موږ له دولت نه نه یو چاریاک پوره غواړو، نه یوه ګونۍ وړه غواړو. موږ پکه او موږ پښتانه یو، موږ افغانان یو، موږ په پکر او په غربت باندې موږ او نه اولادونه چلوو، نو زموږ نفس او یمان وجدان اخیز. زموږ وطن ته، زموږ سیمې ته، زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بنډونو نه موږ لارې دې خلاصې کړي که دولت موږ سره کومه کوي. دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته سل جیبه بزمک هلته شاړه پرته ده، او دی دلته د بل په کور کې، په یو خونه کې، په کرایه کې، په مسایه پروت دی.
دا یوازې د ولسوالۍ خلک نه دي چې لارې پرې تړل شوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بېځایه شوي دي، بلکې د 50 کلن نظر محمد کور بیا د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتري کې د خانکې په سیمه کې دی، چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده.
دا سیزنونه رسېدلې دي چې زوی مو دا تازه ته مخفن یو شاته ډوډۍ ور وایستله، د څه ضربا ووستل چې ور ووتله دا ته پروت و، هغه دغه چې پروت و سره ختلې وه، زه و مور یې ورغلو. نو بیا مو یو چاته بس مو دغه داسه سرایونه پرېښول، کوچنیانو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلانو راکش کړه، را ووتلو.
په ټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي، غوښتنې دا دي چې افغان دولت او وسلوال طالبان دي تر خپلو منځونو د سوله وکړي. د اورزګان ولایت د امنیت قمنداني مسولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي، خو وایي پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. په فیسبوک کې د فعال مریم امرخیل ویډیو پورسو کې ډیره زیاته شریکه شوې ده، چې دا له پانتونه فارغ شوې ده او ادبی پلار هم له پانتونه فارغ شوې ده. له مریم امرخیل سره د سجرډو پروانه خبرونه کې ژغیدلې وړاندې د مرکه په تفصیل وړاندې کوو، خو ست نړیوالو چاپی خبرونه پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله سنګزی دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
Stars and Stripes ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې برید ته پام اړولې او د افغان چارواکو په حواله یې ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي. امریکایي چارواکو ویلي د جنوري په اتمه د هرات ولایت په شینډان ولسوالۍ کې د برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. که څه هم په دغه برید کې د طالبانو یو لوړپوړی قمندان ملا محمد ننګیالی وژل شوی، خو بیا هم چارواکو او وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. امریکایي ځواکونو تر دې دمه د ملکي تلفاتو د احتمال په اړه جزئیات نه دي وړاندې کړي. ورسپانې لیکلي قمندان ننګیالی د ملا محمد رسول د څانګې یو وسلوال قمندان و، هغه څانګه چې په 2015 کال کې د طالبانو له اصلي مشرتابه جلا شوه. ستارز اند سترایپس د ملا رسول د څانګې د یو غړي په حواله د هغه د ادعا خپره کړې چې دا ډله د افغان حکومت له ملاتړه برخمنه ده او په هرات کې د طالبانو له اصلي ډلې سره جنګیږي. ورسپانه په دې خبرې خپل مقاله پای ته رسوي چې د څو وروستیو کلونو په نسبت اوس وخت د طالبانو د بېلابېلو ګروپونو ترمنځ خپلمنځي شخړې ډېرې کمې پیښیږي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورسپانې په کابل کې د جرمونو په زیاتوالي مقاله لیکلې او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا کابل د واټیزو یا کوڅایي جنایتونو په ښار بدل شوی؟ د ورسپانې په لیکنه تیر دوه میاشتې کابل سختو ناامنیو په سر اخیستی و او اوس افغان امنیتي ځواکونه د شپې ګزمې کوي څو ښار بیرته امن کړي. په دوام کې راغلي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خلکو او افغان دولت له فشارونو سره مخ دی چې باید له کابله د ناامنیو لمن ټوله کړي. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې د دې ستونزې اصلي علت مخ په زیاتېدونکې بېوزلي ده، ځکه د ژمي په راتلو سره ځینې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حاضر دي چې هر کار وکړي. په کابل کې اکثر شپنۍ غلاوي او لوټمارۍ تر ډېره د چاقوګانو په تهدید او بیا د وسلو په زور کېږي. د کابل پولیسو په تیرو څو ورځو کې تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې له موبایلونو رانیولې تر موټرو پورې له خلکو غلا کړي. اکثر نیول شوي چې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو خپرېږي ځوانان دي. د انډیپندنت فارسي ورځپاڼه بیا شک ښیي چې د شپنیو ګزمو زیاتوالی دی وضعیت ښه کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د تروریستي بریدونو او وسلوالو نښتو دوام، د اقتصادي امنیت او ثبات نشتوالی او زیاته بېوزلي په هره ټولنه کې د جنایي جرمونو په تیره بیا غلاو د زیاتېدو لپاره لار هواروي. د مقالې په پای کې راغلي په داسې یو وضعیت کې تر څو چې د اقتصادي ثبات او امنیت لپاره جدي کار ونه شي او ټولنه ښې راتلونکي ته امید ونه لري، د شپنیو ګزمو په څیر داسې طرحې ډیر کار نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا وار د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نورو فلزاتو یو شمېر کارخانې په نقشه کړې دي. دا بندیزونه د امریکا د جمهور رئیس د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوې دي. په فرمان کې ژمنه شوې چې له زیاتې پانګې د ایران د حکومت د مشانو د لاس لنډولو لپاره به نور ګامونه هم پورته شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتی سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي، چې د پومپیو په وینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي یې غوښته وژلي دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپل ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حمله وروسته کړې وه تر سره کړه، خو د نویو بندیزونو یو لړۍ به لا هم اعلانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنۍ ختیځ بیا ثباته کړی او په ټوله نړۍ کې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حمله وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر ولسو کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګېدلی دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړه چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لنډ سو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. متاسفانه د تخنیکی ستونزو له امله ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونه کوم چیرته راستولې وي نشول وستلې. تخنیکی ستونزو له پر خپل حال د پارون مهم د ستونزو لرله او د ازادي راډیو په سارانه لومړی خبري مجلې کې مهم ورته مشکل درلود. د هوا حالات بل تاسو سره شریک کړم. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم کابل نن آسمان وریځ ښکاري، ټیټه درجه منفی 5 او لوړه مثبت 4. په کندهار کې نن د مازیګر خواته د باران د ورېدو امکانات شته. په جلال آباد کې لوړه 14 اټکل شوې ده او ټیټه 5. او د سهار خواته آسمان په جلال آباد کې شین ښکاري، وروسته به لږ وریځې را پیدا شي.
لاټکلونو سره سم د مزار شریف په شار کې ټیټه درجه درې او لوړه اته ښکاري. د ورشت امکانات په مزار شریف کې نشته، خو د شپې خواته به په مزار شریف کې وریځې را پیدا شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په وروستیو ورشتونو کې ډیر کم ورشت شوی دی. البته په سالنګونو کې واوري ورېدلې دي، خو د افغانستان د شمال خواته چیرمه بارانونه کم شوي دي لکه څومره چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې شوي دي. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې له اټکل سره سم په هرات کې د شپې په مخه د باران د ورېدو چانس ډیر زیات شته، او د ورځې هم داسې ښکاري چې امکان لري د هرات ولایت په ځینو سیمو کې باران لږ لږ ووري، خو د شپې لخوا یې امکانات په زیاتېدو دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې چې تر دې وروسته یې خبرو د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اته بجه او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیرونی ویلی وو چې دا بهیر به سر لننه پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سوي یو څه نور وضاحت غواړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لار د غیر مؤثرو او فساد تورنو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړي. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لوی لار د ځینو پوستو له اخازي او ځورونی د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شغیدلی او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړی. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون د خلکو د سولي دولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولي دولسي حرکت غړیو پر لاریون کوونکو شغ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم واچوي چې د جګړې پر ست شغ اوچت کړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. د راپورونو له مخې د غوثابات د سیمې جماعت د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی جماعت و چې د افغانستان طالبان پکې فعالیت کوي او دلته چاودنه شوې ده. د طالبانو یوې سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتو جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی ترسیس مرستیال شامل دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې پلټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکو بوئنګ الوتکه په سقوط کې د تروریزم ټریک نه دی موندلی، خو خبر مو ترلاسه کړی دی چې د ایران حکومت ویلی دی چې دا الوتکه سهوان په توغندي لګیدلې ده. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 15 کاله پر عمان سلطنت وکړ، د 9 کلونو په عمر پرون وفات شو. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې له فعال مریم امرخیل سره شخیدلی یو خمخ کې تر دې چې د دې سرګندونې خبرې کړو. د افغانستان جنوب ختیځو ولایتونو ته مخه کوو. د خوست، پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحد اماراتو د سیاحتي ویزو د مودي ډیرېدو ته خوشاله دي او وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډ سره مخته یوسي. نجیب الله لوخي له خوست راپور لري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره خواله راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافری کړی ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د عربو کې مزدوري کړی دو دا فرتمانی نه پوجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی زکه عربی کی میڅخال ډیر دی
د چې د اوس 15 کلنې ویزې شوی د مونږ افغانون داسې دي چې ولاتې په میلیون لری کورونه لري سیر سی تاګر تاګ ډیر کوي مخکې زت لمظلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښو
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوښۍ په یوه وړ ځای بدل کړي حکومت غواړي چې ټولو بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پرېکړې سوداګریزې ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته دا به واکن چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري دوی به کولی شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري کاروبار لري نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېرېدل یو ښه کام بولي د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکی وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې دا د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکو لپاره خلاص شوي دي مخکې دا ویزاوې کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بس فين راوتلې
موږ زیاتره پکتیکوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي مخکې په دې باندې مصارف زیاتو د ویزې دغه پیسې به زیات وي دوی نه غوښتل سي لاړو به بیرته براغلو یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول دي نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم خو د خوز د ډېریو کلیو تر سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو
ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې نن پر دوو موضوعاتو بحث لرو یو دا چې په وروستیو کې داسې راپورونه پرله پسې خپاره شول چې په کابل کې کسبر او غله ډېر شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي څرنګه کېدای شي چې له غلو او کسبرانو ښار پاک وساتو خلک په دې برخه کې څه مرسته کولی شي پولیس څه کولی شي وړاندیزونه څه دي تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د شمېرو له لارې چې د خپرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو په خپرونه کې برخه واخلئ د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو او له امنیتي چارواکو سره شریک کړئ ترشنه آسمان لاندې پروګرام بله موضوع مو دا ده چې تېره اونۍ په افغانستان کې د اساسي قانونونه وه دا مسله هم ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې له میلمنو سره چیړو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ او پر دې موضوع خپل نظر شریک کړئ چې څرنګه کېدای شي چې په افغانستان کې قانون تطبیق شي او په کومو برخو کې چې قانون نه دی تطبیق شوی ولې نه دی تطبیق شوی او څرنګه کېدای شي چې افغانان د قانونمندۍ مخ لور ته روان شي د په روان خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لوی فعال سره شخیدلیو پر ټولنیزو رسنیو د وی افغاني لپانتونه د فراغت غونډې ویډیو ګنش میرزلی شریکه شوې ده په دې ویډیو کې یو افغان مریم امرخیل شکاری چې پلار ورته فراغت لیک سپاري او په غیش کې نیسي
مریم امرخیل د کابل پانتون له پښتو ادبیاتو ماسټری تر لاسه کړې ده. په دې اړه ملالی بشیر له مریم امرخیل سره مرکه کړې ده. مرکه د مریم امرخیل په ژغ پیلېږي چې د پښتنې ته ثواب وایي چې ولې د فراغت ویډیو دومره مشهور شوه او د خلکو ته څه پیغام رسوي.
ما دی ابا کومه ویډیو سي دوی ما ته ما تصویر نه راکوله نو دا ما خبرکړه په خپل فیسبوک کې. ما دونه فکر نه کاوه سیدا به دومره د هرکلی سره مخ سي. خو کله چې ما خپل ویډیو خبرکړه نو د تر اوسه پورې د هر هیوادوالو لخوا نه ټول ځایو کې خپریږي. دا زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره یو ډیر ښه پیغام لري، ځکه چې زمونږ سیمه کې ټول هیواد کې په خصوصا د پښتنو نجونو لپاره دغه محدودیتونه او محرومیتونه دي چې پښتنې نجونې نشي کولی زده کړې وکړي، او همدارنګه کورنۍ د دوی زده کړې لکه یو ننګ او آر ګڼي. او کله چې دغه ویډیو خپره شوله ما یو څه چې ډېر ولیده هغه دا و چې زمونږ د خلکو هغه شعور اوس ډېر لوړ شوی دی. مخکې به خلک په دې شرمېدل چې لور به مکتب ته تلله او له دې به ډارېدل چې څوک ورته پیغور ورنکړي، خو اوس داسې اوس هغه جلسې چې درس وایي زده کړې کوي هغې د باندې ټول فخر کوي او ویاړې ورباندې.
خلک د پکتیکا د میا خان او ستاس د پلارجان پرتله سره کوي. آیا ستاس پلار اوس هم په کلي کې اوسي او له کلي څخه ستاسې څنګه ملاتړ کړی دی؟
لکه څنګه چې د میا خان ابا ویډیو مخکې خپره شوله او هغه پلار خپلې لوڼې زده کړو ته رسولې، همدغسې د ابا مې دغسې تود هرکلی سره مخ شو. ابا مې اوس هم په کلي کې اوسېږي او مونږ اوله کې چې کله ما ښوونځی په کلي کې شروع کړی و هغه وخت مې ابا هم له ما سره ګډ ښوونځی زما په ټینګار سره پیل کړو، او له ما سره یو ځای هم له ښوونځي نه دی فارغ شو، او هم له پوهنتون نه کله فارغېدلم دی له دارالمعلمین نه فارغ شو. نو پلار مې په خپل ژوند کې هیڅ وخت دا نه دی ویلي چې ناوخته ده، بلکې هغه وخت کې چې زه یعنی د هغه لور زده کړې کولې ده هم زده کړې پیل کړې، او نه یوازې زما لپاره یې مخه خلاصه کړه، بلکې پلار مې چې کله د دې په ارزښت پوه شو دا زده کړې د ټولنې د رڼا او د جهالت د ختمولو یوازینۍ لاره ده. نو پلار مې له ما سره ګډ په کلي کې ښوونځي لپاره ډېرې منډې او هلې ځلې وکړلې چې د کلي د ولس د خلکو په مرسته د ملک او د نورو ټولو مشرانو په مرسته مونږ په کلي کې ښوونځی پرانیست، او هلته د نجونو ښوونځي ته به هغه وخت کې چې کله زه کلي کوم ما درس ورکوه، او له هغې نه وروسته بیا نور ښوونکي هلته راغلل. تر دې دمه پورې هم پلار مې هغه ښوونځي کې له بده مرغه چې هغه وتړل شو د وسلوال لوخانه، اوس یو بل ښوونځی چې د ولایت په مقام کې ده په هغه ښوونځي کې دی ماشومان ته درس ورکوي، او د دې یوازینۍ موخه او ارمان همدا ده چې موږ سره دلته نه اوسېږي، ځکه هغه وایي چې زه پر تا دونه باور لرم چې ته دغه ستونزو نه او دغو ناخوالو نه ته اوس وتلی شي، او هم د خویندې ورونه له دې نه وستلی شي او نورو ته هم لاس ورکولی شي. زه ستا د نورو خویندو زما د معنوي لوڼو خدمت لپاره په کلي کې د هغوی لپاره پاتې یم، او د دې یوازینۍ موخه همدا ده چې هغوی هم زده کړې وکړي او یو ورځ د ټولنې د خدمت جوګه شي.
مریم جانې، تر دې ورځې د رسېدو لپاره تاسو له څه وړ ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
زه چې کله ښار ته راتللم زما ابا صرف زما دومره لاسنیوی وکړ چې زه ښار ته راشم، لیکن کله چې زه راتللم ما ته مې پلار همدا خبره وکړله چې ته یوازې هلته اوسېدل نه دي، یوازې یوه کوټه کې اوسېدل نه دي، ته به خوراک څښاک د درس د ټولو شیانو لګښت به ته له کومه کوې. یعنی دا هغه څه و چې ما دلته خپل ژوند بالکل بدل کړ په خپل هڅه او زیار باندې. ما ډېرې سختۍ تېرې کړلې، د سرک لغاړې به مې جامې د ماشومانو ګنډلې او هلته به مې خرڅولې، او شپې مې په ویښه تېرې کړلې، لاسونه مې تڼاکې شوي دي. دا بریا ډېره اسانه بریا نه وه.
کومه شیبه دې تر ټولو د پام وړ خاطره سوه؟
تقریبا زمونږ شپېته تنه ټولګیوالان ما سره فارغ شول، خو کله چې زه ستیج ته پورته شولم هغه شی بی ما یو ډیر په هغه ورځ باندې ما ډیر درد محسوساوه. هغه درد دا و چې ما ویلي چې خدای کش کې زموږ په وطن کې جګړې او ناامني نه وای. نن به هغه ټولې زما ملګریانې زما د ښوونځي هغه یولس سوه چې یوازې زما په ټولګي ښوونځي کې یولس یو زرو سل نفر نجونو زده کړې کولې، هغه ټولې له درس څخه له زده کړو څخه بې برخې شوې. هغه وخت کې زه ما دا ویل چې زه ولې داسې خفه یم، نو ما همدا احساس کاوه چې نن زموږ په وطن کې جنګ جګړې او دغه ناخوالې نه وای، نن به هغه ټول نجونې زما غوندې ډېرو لوړو لوړو ځایو ته رسېدلې وي. هغوی به هر کله له ما سره د خپلو ارمانونو په اړه خبرې کولې، نو دغه بریا چې کله زه سټیج ته پورته شولم، زما هغه وخت کې ما خپل احساسات نه شو له کنټرول کولی او زما سترګو نه اوښکې راغلې. او کله چې ابا مې زه په هغې کې ونیولم، هغه د هغه سترګو نه هم اوښکې راغلې.
د مدني حقونو فعاله مریم امرخیل د روان خبرونې په ترڅ کې مهم دا خبر له تاسو سره شریک کړ چې مهم خبر دا دی چې د ایران حکومت دا منلې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ چې کومه الوتکه د تهران پر فضا غورځېدلې ده، د مسافر وړونکي الوتکه چې پکې لس افغانان هم وژل شوي دي، دا د ایران په توغندي لګېدلې ده. په دې برخه کې شایي اوس نړیوال تحقیقات نور هم وشي چې ولې دا الوتکه په توغندي لګېدلې ده. خو د ایران حکومت ویلي دي چې سهوان لګېدلې ده، او دا خبرې نن له رسنیو سره د تلویزیون له لارې شریک کړی دی. اوس هم د ګوړې اچار تفریحي پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په خو پسرلی خلکو د مرزانو د نیولو لپاره ځایونه جوړول چې پکې وای نیسي، یای حلال او یایم د جنگولو او نارو لپاره وساتي. خو د ځینې بهرني هیوادونو پایتختونو کې خلک د ژمي لپاره زاړه کورونه رنګوي او وایي چې د افغانانو د راتلو سیزن ده. د خبرونې په پیل کې مو د دودونو د ریاست له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده چې د ښار دودونو په اړه معلومات راکړي. د دودونو ښاغلی رئیس صاحب، که دا راته ووایې چې له دودونو سره دې څه حال دی؟
ډېره زیاته مننه. د موږ د اشپزخانې د اشونه ټول برخي دي، دود نه کوي.
دغه د ښار دودونه درته ښایم.
په ښار کې دودونه له کومه شول؟ د ما د موټر ښیښې تورې دي، نه یم پوه شوی چې دود شته که نه.
یعنی چې د ښار له دودونو نه یې خبر؟
خبر یم، راډیوګانې او ټلویزیونونه وایي چې دودونه ډېر شوي دي.
نو تاسو یې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟
موږ به نو څه وکړو؟ لوی لوی بادپکې هم نه لرو چې ورته کېږدو او پرې وېشړو، او بیا دودونه خو ډېر بادشاهي هم نه دي.
ولې؟
ځکه چې پخوا به یې پالیزونو ته واښه دودول، وایي چې یخنۍ ونه وهي. خلکو به خپلو ماشومانو ته سپیلني دودول، وایي چې له نظره نه شي. آن چې سماوتونو ته به هلکان ننوتل او سپیلني به یې دودول. ډېر خلک په دې باور وه چې سپیلني یا ماڼو دود کې نو پیریان تښتي. نو اوس چې په ټول ښار کې دودونه دي، لا ښه کار شوی دی. د ټول ښار پیریان به له ښاره وتښتي، او هم به څوک نظره کېږي نه.
رئیس صاحب، کاشکې د سپیلني او مڼو دودونه وای. دا خو د ځغالو او موټرونو دودونه دي، ډېر زهرجن او خطرناک دي.
دود به څه وي او خطر به څه وي؟ کلونه کلونه خلکو چلمونه وسکول، سګرټس کوي، اوس خو نو قیلون هم پیدا شوی. ځوانان ترې لوخړې باسي، هیچا هم شکایت ونه کړه. خو دوه میاشتې چې خلک بخاروي کې زغال سوځي، وایي دودونه دي. ډېر ضعیف قضاوت دی.
رئیس صاحب، ته د دغو خطرناکو دودونو له ضرره خبر نه یې؟
خبر یم. خلک دې ځان ترې وساتي.
څه ډول به ځان ترې وساتي؟
ژمی دی، کډې دې د غرونو لوړو برخو ته یوسي، ښه پاکه هوا دې تنفس کړي، هر سړی د یو یو کور په غرونو کې هم جوړ کی.
اوس خو غرونه په دودونو کې پټ وي او بیا خلک هم غریب دي.
نو بیا د خلک ژمی جلال آباد او یا نورو تودو سیمو ته ځي. کوچیان ټول عمر په کوچ کې دي، دوی خو یوازې ژمی کډه وړي.
نو د تاسو ریاست او دا دومره تشکیلات، مامورین او ادارې د څه لپاره دي؟
د دې لپاره دي چې دودونه مطالعه کړي، په دودونو تحقیق وکړي، په هوا کې د دودونو کچه معلومه کړي. د دې لپاره دي.
ښه، نو چې هر څه معلوم شول بیا څه کوئ؟
راپور په فیسبوک کې خپرو. او د خیر.
ځینی کسان ډیر ژر پیسه دار کیږي. له همداسې یوې کیسې مو خبرو. خبره شوم وای بل کور مو واخیست.
وو پینز منزله دی؟
نام خدا، دیر غټ کور دی.
وو یو بل کور مو هم واخیستی، هغه ډیر قیمتي دی.
مبارک دی وی، وای مارکیټ موم جوړ کړی دی.
وو شکر دی، دوه مارکیټ لرو. د خوږی پلار وای چې په دوبی کې شرکت جوړوم.
ښه،
وو دلته هم د ګاز شرکت لرو، د تیلو هم جوړوي.
میړه دی لکه چې ښه ځای کار کوي.
و د تورم او استاندارد په اداره کې کار کوي.
د تورم او استاندارد کومه اداره ده؟
نه پوهېږم، خو د خوږې پلار وایي چې مالونه چې کوو
څاروي.
نه، دا نور مالونه لکه تیل، ګاز، خوراکي مواد او نور ډېر شیان دي.
د څه لپاره یې چې کوي؟
د دې لپاره چې خراب نه وي، اصل وي، څه پکې ګډ نه وي.
نو دا دومره پیسې نه کومه کوي؟
خو چې د هر چا مال ټاپه کې چې صحیح دی، بیا هغوی شیرینی ورکوي.
دومره ډېره شیرینی ورکوي؟
وو خو مال هم ډېر وي او ګټه یې هم ډېره زیاته وي. دی وایي چې اوس هم کمې ترې اخلو.
دا لا کمې اخلي؟ په یوه کال کې مو څو کورونه او مارکیټونه واخیستل.
هغه وایي ارمان چې څو کاله مخکې ورته راغلی وای، اوس به دوبۍ کې بیړۍ ګرځېدې.
کاشکې یې دادی ما میړم ورسره نیولی وای.
نیولی به یې و، خو هغه وایي چې خیانت نه کوم.
په دې کې خیانت څه دی؟ امتحان به ورکي. خیانت خو هغه ته وایي چې له خلکو نه شیرینی واخلي.
په زور خو یې نه ترې اخلي، هر سوداګر پر رضا ورکوي. چې ورې نه کی مالونه یې نه ورته ټاپه کوي.
زه یارم خوارو ورک شي، خلک مو تباه کړه، بیا ځان ته ښه خلک هم وایست.
تاسو ته خو زور درکوي چې داسې ونه وایې نو څه به ووایې؟
تورم ستاندرد تاریخ تیر او راسته او بدل مالونه ټاپه کوي، لی له خدایه وویرېږئ.
چې رسنۍ کمی وي نو چارواکیو به په خبریالانو پسې زنګونه وهل چې مرکه ورسره وکړي، خو اوسې چې پریمانی ده نو دغه ډول کبرونه کوي.
بله، څنګه د شپې راډیو خبریالی؟ نو څه غواړي؟
وزیر صاحب خبریال دی، وای د وزیر صاحب نظر غواړم.
ورته ووایه چې وزیر په سفر کې دی.
اورم اورم، وزیر صاحب په سفر کې دی. چا ویل؟ هغه نه دی خبر، یو ساعت مخکې لاړ. نه، زه څه نشم ویلی، په مخه دې ښه.
ساعت نه پې تېرېږي.
لکه چې بیا کوم خبریال دی.
زه یې لاړ شي کرار په کور کې واړوئ، دا خلک څوک ګرام ته نه پرېږدي.
نو لاړ شم صاحب.
هو ماوین، او د ماوین ماوینې ته دې هم ووایه چې لاړ شي، دوی هسې له خبرو نه خبرې جوړوي.
¶¶
اوس هم پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. در په در اژانس خبر راکوي چې چوروال ته په ښار کې د ښو او ډېرو دودونو دوړو او ډیرانونو له امله د ښه چوروال مډال ورکړ سو. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د هیواد خواخوږو چارواکو او د چوروال خپلوانو ګډون کړی و. چوروال د مډال له اخیستلو وروسته ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي ښار لا نور هم په دودونو او دوړو کې ډوب کړي او د کثافاتو دومره ډیرانونه به پکې جوړ کړي چې د ښار یوه پیشو، سپی او نور مرغان او خزندگان به وږي پاتې نه شي. هغه ډاډ ورکړ چې دودونه او دوړې د ښار برکات او د ډیرو ناروغیو لپاره مفته دوا ده. چې دا به د کومو ناروغیو لپاره ښه وي لا نه ده معلومه.
اوس د برک شیرم واوري.
انتخابات وشول، انتخابات وشول، او د فیسبوک کنزل هم کم شوي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوي. کنزل ماران پوشول چې زای به وننسی د دوی کنزل زیاړي، د دوی کنزل زیاړي. او انتخابات وشول، انتخابات وشول، او میاشت واوختلی لای معلومی نشوی پایلی، لای معلومی نشوی پایلی. شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی، شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی. خدای خبر څه وخت به یې ورستی نتایج، خدای خبر څه وخت به یې ورستی نتایج خلکو ته وخودل شي، خلکو ته وخودل شي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوي، او د فیسبوک کنزل هم کم شوي.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هارون ګلزاد، برای افغانپور، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا. درنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھا را وستو ملیار میں کبلبل. سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، نرگس مې پخې ګراوړو هم مېلمه مې کړم بیل، ساتسکو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اورو زړګونو نه چمل شراب می ورته ورکړه بیا زو خود بلبل شراب می ورته ورکړه بیا زو خود بلبل میں دس پوک میں کڑا دسوہرا پست غزلے خندا تا تنظرو کھلے زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل